The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه هم سمینا احسن. نن د جمعې ورځ 2018 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. پاکستان کې شوی د سحر شپږ افغانستان کې دی. د سحر پنځه نیمې په واشنگټن ډی سی کې د زیارت د ماسخوتن 9 بجې دی. د جون د میاشتې 13 نیټه ده. د ډیو ریډیو سارانه خبرونې د نیم ساعت خبرونو نه شروع کیږي. تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وایي د انساني سمګلینګ کاروبار د وړاندې په مقابله کې زیات سنگین شکل اختیار کړي او په موجوده وخت کې د 40 میلیونو نه زیات خلک د جدید غلامۍ په دې کاروبار کې ګیر دي. ترکی وایي په تاتورک ایئرپورټ حمله کوونکي ازبکستان، قرغیزستان او د روس وو. رپورټونه وایي د حملې ماسټر مایند یو چیچن تن احمد چاتیف کېدای شي. د امریکا خارجه وزارت په بری صغیر پاکو هند کې د القاعده سانګه او د دې مشر اسیم عمر ترهګر بللی دی. وزارت ویلی د القاعده دا سانګه په ګڼ شمیر حملو کې لاس لري چې پکې په کراچۍ کې د سمندري فوج په مرکز او په بنگلاديش کې خونړۍ حملې شامل دي. وقشي وز د خبرونو تفصیل ته. د زیارت په ورځ امریکا په خپل تور فهرست کې 8 نور ملکونه شامل کړي. دا هغه ملکونه دي چې نړۍ کې د انساني سمګلینګ خاتمې لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه کوي. په نړۍ کې د انساني سمګلینګ کاروبار 1.5 بلیون ډالر دی. د امریکا خارجه وزارت په دغه فهرست کې د ملکونو شمیره 20 ته رسیدلې. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری په دې حقله شپاړسم کلیز رپورټ جاري کولو په موقع ویلي، انساني سمګلینګ وس هم د نړۍ په ځینې برخو کې یو ډیره غټه مسله ده، خصوصا خزی با په دې ذریعہ د جنسی کاروبار او جبري مشقت د پاره استعماليږي. دا د جان کیری وینا وه. سکال په دې فهرست کې ازبکستان او ترکمنستان نمونه هم اچول شوې دي. د انساني حقوقو تنظیم هیومن رائټس واچ د صدر اوباما په انتظامی غږ کړي کم حکومتونو ته چې امریکا فوزی امداد ورکوي فوري دي هغوی نه خپل فوز کې د ماشومانو برتي کولو مخنیوي غوښتنه وکي. ایچ آر ډبلیو دا غوښتنه د زیارت په ورځ د امریکا انساني سمګلینګ سالانه رپورټ د خپرېدو په موقع کړي. رپورټ کې د ځینې هغه ملکونو نمونه دي چې امریکا ورسره فوزی امداد کوي. د ایچ آر ډبلیو د ماشومانو د حقونو مشر جو بیکر وایي صدر اوباما ته په دې ملکونو واضح کول به کار دي. که هغوی خپلو فوزونو کې ماشومان برتي کول پرې نه خودانو د امریکا فوزی امداد نه لاس وینځي. ترکی وایي د استنبول په ایئرپورټ حمله کوونکي 3 ځانمرګي تنان د روس، ازبکستان او قرغیزستان نه وو، خو په دې حق لاس سرکاري بیان لا مخې ته نه دی راغلی. ترک چارواکي وس هم په دې یقین ولاړ دي چې دغه حمله داعش تندروا ډلې کړې وه، خو د هغه تنانو نومونه لا نه دي ښکاره کړي چا چې ځان الوزولو نه مخکې په خلکو ډزې کړې وي. د استنبول په اتاتورک ایئرپورټ حملو کې د وجلې شوو شمیره هم 40 ته رسیدلې. ترک پولیس د زیارت په ورځ د استنبول خواوشا علاقو کې چاپې هم وهلې دي او داعش سره تعلق لرلو په شک کې 14 تنه نیولې دي. ګمان کیږي د ډېرې مودې نه تندروا کاروایانو کې اخته احمد چاتیف د دې حملو پر شا لاس لرلی شي. دغه خبر د ترکی یو حکومتي اخبار یعنی صفاق په خپل خبر کې کړی. احمد د چیچنیا سره تعلق لري او ویل کیږي د دې حملو ماسټر مایند کېدای شي. امریکا په هندي بر صغیر کې موجود القاعده د خارجي ترهګرو ډلو په فهرست کې چولې او د ډلې مشر اسیم عمر خصوصي عالمي ترهګر بللې. د امریکا خارجه وزارت د غغام د هندي القاعده لخوا په نږدې کې د یو شمېر ترهګرو حملو ذمواري په سر اغستو پس اغسته. په 2014 کې هم د دې ډلې تندرو په کراچۍ کې د پاکستان په یو بحري جهاز حمله کړې وه. په دې حمله کې یو پاکستانی افسر او 3 حمله کوونکي مړه شوي وو. د القاعده مشر ایمن الزواهری په 2014 کې هندي بر صغیر دپاره د القاعده د دغه څنګ بنیادی خوده وو. د ملګری ملتونو د ماشومانو څنګه وای په عراق کې هر 15 کې یو ماشوم د مرګ جوبلې جنسي تشدد اغوا او وسلوالو له طرفه جبري برتي کېدو د سنگین خطر سره مخ دی. د یونیسف د عراق لپاره نماینده پیټر هاکینز وای په عراق کې ماشومان د جنگ په میدانونو کې پراته دي او مسلسل په هدف کېږي. یونیسف په خپل یو تازه رپورټ کې وایي په تیرو 2.5 کلونو کې اندازن د میاشتې 50 ماشومان اغوانه پس په زوره جنگ ته وردننه کړی شي یا ورسره بدکاری کیږي. او د منځنی ختیځ د پاره د سلور ملکونو ډلې په خپل رپورت کې خبرداري ورکړي. غربي غاړه کې د تشدد ترهګرۍ او اسرایلی آبادکارۍ نه علاوه د غزه پټۍ د بدو حالاتو د لاسه اسرایل او فلسطین ترمنځ امن راوستل ډیره ګرانه خبره ده. د سلور ملکونو په دغه ډله کې امریکا، روس، یورپی یونین او ملګري ملتونه شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه نیغ په نیغه تاسو د ډیو ریډیو دغه خبرونه ته غوږی. په خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو اوس تفصیلي رپورټونه په مهمه موضوعاتو باندې. وړاندې تاسو خبر واورېدو، د زیارت په ورځ امریکا په خپل تور فهرست کې 8 نور ملکونه شامل کړي دي. دا تور فهرست د هغه ملکونو دی چې په نړۍ کې د انساني سمګلینګ د خاتمې لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه کوي. یاد دی تا وخت په نړۍ کې د انساني قاچاق یا د سمګلینګ کاروبار 1.5 بلیون ډالرو سند دی. د دې فهرست په حواله سره او نن یعنی د زیارت په ورځ چې د امریکا خارجه وزارت کم د انساني قاچاق په حواله سره 14 کلیز رپورت جاری کړی دی. تفصیل پی اورو اربا محمود علی نا.
دا کال یو وار بیا هیڅ یو افریقایي هیواد د ډومبو ملکونو په فهرست کې نه دی راغلی. د کې په سر د مغربي هیوادونو لکه برتانیا، امریکا او استرالیا نمونه پراته دي. د امریکا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ وای دا درجہ بندی د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومت د ګامونو په بنیاد کوي. دوی دا نه ګوري چې په یو ملک کې دا څومره غټه ستونزه ده. یو شمېر افریقایي هیوادونه په دې حق له شوې درجہ بندی کې د ممکنه حد پورې په ښکته کچه کې پراته دي. د امریکې د بارنو چارو د سیکرتر اعلی مشاوره سوزین کاپیج وای تیر کال د افریقې، عراق او شام نه یورپ ته په میلیونونو خلکو کډې کړې وې. د مهاجرونو د کړکېچ بیا پرې منفي اثر پرې واصلې دی. دا وایي امریکا د قاچاق له وجې ځه پرې شوي خلکو د سارنې یا معلومولو کې هیوادونو سره مرسته کوي.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are
د مهاجرونو کړکېچ د قاچاق لپاره د ځان منونکو خلکو یو نوې ډله جوړه کړې ده. کیوتن د هیڅ هیواد هیڅ کاغذ نه لري، بے روزګار وي او خپل کورنۍ هم نه لري، نو بیا داسې خلک د قاچاق پرو د نوکرۍ، امنیت او پناه غوندې دروغ وادو ته زر تیاریږي. نیروبی کې د قاچاقو د مخنیوي لپاره اداره کې په دې اړه د ولسی بیدارۍ لپاره مینیجر جیکب کریستنسن وای د په خاص توګه مشرقي او منځنی افریقا کې د جګړې په وجه ډېر تشویش لري. زما په خیال دا وخت مونږ بروندی، سومالیا او جنوبی سودان کې د مهاجرینو په مهاجرت کې تبدیلی وینو. د کال 2015 رپورت کې ویل شوی چې د قاچاقو په خلاف د قانون سازۍ له وجې په شپږو افریقایي هیوادونو کې په دې حق لا مثبت پرمختګ شوی دی، خو لس داسې افریقایي هیوادونه دي چې دوی نور هم په دې فهرست کې ښکته تللي دي. د قاچاقو په خلاف اکټیویستا نتالی اوګدن وای جنوبی افریقا په دې لړ کې هلې ځلې کوي، خو د ده حالت نه دی ښه شوی. دا وای جنوبی افریقا د افریقایي براعظم د خلکو لپاره د یو مقناطیس معنی لري او خلک ورته ورغونډیږي، ځکه بیا دغلته صورتحال نور هم زیات پیچلی دی. انساني قاچاق د جنوبی افریقې د ټولنیزو برایو یوه نتیجه ده او د دې خیال نه دی ساتلی شوی. رپورٹ کې دا خبره منل شوې چې هیڅ یو هیواد د مسلو خلاص نه دی، امریکا هم په دې کې شامل ده، او دا چې د انساني قاچاقو مخنیول ډېر ګران کار دی او ډېرې ژورې جړې لري. خو رپورٹ زیاتوي چې دا مسله دومره اهم ده چې هیرول هم نشي.
ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سایټ هم لیدئ شئ، اوریدئ شئ، خبرونه لوستئ شئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. د دې نه علاوه د ډیو ریډیو فیسبوک آی ډی ده voadiva، ټویټر آی ډی ده @voadiva. رازو خبرونه اړخته تاسو ته یو بل تفصیلي رپورت وړاندې کوو چې په امریکا په هندي برصغیر کې موجود القاعده د خارجي ترهګرو ډلو په فهرست کې چولې او د ډلې مشر عاصم عمر په خصوصي توګه عالمی ترهګر بلل دي. د برصغیر هندستان د پاره د القاعده د دغه سانګې بنیاد په 2014 کې د القاعده مشر ایمن الزواهری خو دی وو. تفصیل اورو انیلا خالدنا.
په هند بری صغیر کې د القاعده څنګه لخوا د یو شمیر پیښو ذمہواری په خپل سر اغستلو پس د امریکا سټیټ ډیپارټمنټ دا ګام پورته کړو او دا ډله یې د بهرني ترهګر تنظیم په نوم وبلله. ورسره د دې څانګې لیډر یې په خاصه توګه یو نړیوال ترهګر په نوم یاد کړو. دې ډلې په کال 2014 کې کراچۍ ښار کې پاکستانی سمندري جنگي بیړۍ تختولو کوشش هم کړو، کوم چې وروستو ناکامه کړی شو. پاکستانی چارواکو په دغه اړه تفصیلاتو کې ویلي وو چې د ترهګرو غرض د هند په سمندر کې د ترهګرۍ په ضد حرکت کوونکي سمندري جازونه په نښه کول وو. د ذکر وړ ده د پاکستان نیوی امریکایي او ځینې نور بار ملکي بحري ځواکونو سره په جوخته کار کوي چې د هند په سمندر کې د ترهګرۍ سره سره د بیړو لوټلو او ناجایزه تجارت مخنیوی وکړي. د القاعده لخوا د جنگي جهاز تختولو په دغه پیښه امریکایي او ځینې پاکستانی چارواکو هم دا ویلي وو چې القاعده د پاکستان په فوج کې خپل کسان برتی کړي دي، ځکه چې بیله دغه دا حمله ممکنه نه وه. په نږدې واقعاتو کې القاعده خدای نه منونکي یا ایتیست لیکوالان هم په نښه کول شروع کړي دي، ځکه چې القاعده بنگلہ دیش کې وجلی شوي ایتیست لیکوالان، بلاګرز، د همجنس پرستانو لپاره آواز اوچتونکي، د امریکا یو اوسیدونکي او د امریکې په امبیسۍ کې کار کوونکي ټولو د وجنو ذمواري په خپل سر اغستې ده. په روان کال 2014 کې القاعده دا اعلان هم کړی و چې کوم کسان د القاعده عقیدی چیلنج کوي د هغوی په ضد به جنگ کوي. د دغه نتیجه وه چې د اپریل په میاشت کې د بنگلہ دیش یو شپږیش کلنه طالب علم ناظم الدین صمد سره سره په 14 میاشتو کې دننه شپږ ایتیست لیکوالان ووژلی شو. د بنگلہ دیش هوم منیسټر اسدالزمان د صمد د وژنې پس وینا کړې وه چې داسې خبرې دي نشي لیکلې د کوم په نتیجه کې چې د چا زړه ازارولی شي، ځکه چې خبره د اظهار د ازادۍ نه ده بلکې د نورو مذهبونو برداشت کولو ده. همدا قسمه بیانونو او پیښو له وجې خدای نه منونکي یا ایتیست لیکوالان د بنگلہ دیش نه په تیښته مجبوره شوي دي. دوی وایي په چارواکو باور نه لري، ځکه چې د دوی لخوا یو شمېر کسانو باندې د مذهب سپکاوي تورونه لګولي شوي دي او مقدمې پرې هم روانې دي. په کال 2015 کې د آزاد صحافت لپاره کارکوونکي تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلسټ ویلی وو چې بنگلہ دیش د نړۍ 12 داسې ملک دی چېرته چې خبریالان ووجل شي او قاتلان بیا هم آزاد ګرځي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو خبرونه نیخ بنیغه تاسو دا وخت او ری ریپورت تاسو وړاندې کوو. د شام په حواله سره د ملګری ملتونو د انساني امداد ادارې د وینا ده چې 2012 کال را په دی خوا په لاول زل په شام کې د ملګری ملتونو د امدادي ادارو رسایي هغه علاقو ته هم شوې ده چې وسه پورې ورته دوی نشو وردننه کېدل او اسانه شوې ده دوی ته چې خلکو سره امداد وکي. تفصیل په دې موضوع باندې اورو زاهد خټکنا.
د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی شروع په ورځ ناوخته د شام اربین او زملکا نومي سیمو ته د ودر شټرکونو امدادي سامان رسول شوی. دغه سامان کې خوراک، اوبو، صفایي سامان او د بیړني تیوي امداد شیان موجود دي چې د شام 100,000 ضرورتمند خلکو لپاره لګل شوی. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي ستر مشاور جان ایګلند ویلي ورته مشکلات هم راغلي. د ویلي د یو ټرک ډرایور د نشانباز په ډزو لګیدل کله چې واپس تنیدو. د ویلي د دغه ډرایور علاج د دمشق په هسپتال کې روان دی.
It was a very close call and it shows how risky this work is because there is no cessation of hostilities in too many places now in Syria.
دی وای دا ډیر لږ وخت کې وشو او دا سرګندوي د غلطه کار کول سمرا د خطرو نه ډکته، ځکه چې شام کې ګڼ شمېر ځایونو کې مخالف ډلو ترمنځ دزبندي نه ده عملي. دی وای نو ډیرو سختو مشکلاتو پرته ټولو اتلسو سیمو ته ځان رسولې. هر څه کټول محاصره سیمو ته رسائی شوي، خو ښاغلی ایګلند وای په لکونو هغه خلکو ته کېدی شي بیا د امداد اړتیاوي چاته جنوري میاشت کې امداد رسول شوی وو. د ملګرو ملتونو لپاره بل تر ټولو غټه د اندېښنې خبره په زرګونو هغه خلکو ته طبي امداد رسول دي څوک چې محاصره علاقو کې گیر دي.
The parties to this conflict including the government of Syria, has not been willing to follow international law in terms of providing doctors, nurses,
د وای د دغه شخړې ټول فریق چې پکې د شام حکومت هم شامل دی د ډاکټرانو نرسانو او هغه ټولو طبي ادارو چې ورسره د خلکو بچکولو وسیله شته په اړه د نړیوال قانون پالنه نه کوي. ښاغلی ګلینډ وای په جګړه بوختې ډلې محاصره شوي سیمو کې خلکو ته طبي امداد نه رسول غواړي چې یره لري ځینې ژوبل عسکر به هم علاج وکړي او یو ځل بیا به جګړې میدان ته را بهر شي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، په پاکستان کې په ټولو غټو غټو ښارونو کې په کلو کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسله په ګرمۍ کې خصوصا ډیره زیاته شي. بوزو تاسو بلوچستان ته او د بلوچستان حال تاسو ته وړاندې کوو چې یو ګرمي ده او روجي میاش هم ده، نو هلته کې د لوډ شیډنګ صورت حال څه ده او خلک په دې حق له سوای. نعمت الله سرحدي په دې ریپورت کې تاسو ته تفصیل بیانوي.
د بلوچستان یلت زیاتره پښتني ضلع یو بیا د روژې په دغه برکتمنه میاشت کې د سخت لوډ شیډنګ لاندې راغلی دی چې د عادي خلکو له خولې په 24 ګنټو کې 15 ګنټې هم په ایالت کې د بجلی ورکونکو اداره کې سکول خوا ودی ته بجلی نه ورکول کیږي، چې له وجې هم د روژې مات او هم د پېشلمي په وخت دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ وي. او هغه حکومتي داوی چې د روژې په میاشت کې به پر بجلی ورکول کیږي یوازې داوی ثابته سوي دي. یو عادي کس وای چې دغه د سخت ګرمۍ پروژو کې ټول شپه او ورځ د بجلی پټپټانه شروع وي چې دوی صحیح کار نسی ځینې اخستلې. په سیمه کې د چرلو دوبو د کمی سره دوی ډیر زیات مخامخ دي.
بجلی داسې صورتحال دی چې پر مخې پر لس بجې راتلل، اوس پر یوه بجه راځي او هغه بیا بېرته پر درې بجې شل کم درې بجې باندې بېرته ولاړه چې ډېر سخت حالات دي. او دا ګرمي او روژه مبارکه ده او د مخسن د پېشتمې د خواسم په داسې حالات کې راځي پر درې بجې راځي شل څلوېښت منټه بجلی علاقې بیا بند کړي. دوی په دې پوه شي چې د خلکو ډوډۍ وخوړه بېرته یې بند کړي، خپل ترتیب باندې چلوي او د عوامو هېڅ غم یې نه دی خوړلی.
خو په ایالت کې د بجلی تقسیم کار ادارې کیسکو ویان په سیمه کې د بجلی د دغه زیات لوډ شیډنګ هیلت د بارانونو له امله په بولان کې د 200 شل کیوي لوی لاند 200 راننه ده بولی. د کیسکو ویان وای د کوټ او مشتر مابین په بولان کې د نېشنل ترانسمیشن اینڈ ډیسپیچ کمپنی NTDC دغه ډبل سرکټ 200 شل لاند څخه د بجلی د بندش له امله په نظام کې د 300 میگاواټ بجلی کمی مخته راغلی دی، چې له امله د کوټې مستون کلات سره سره په کلاودله پشین کلاسیپلا او په زیارت کې د نور لوډ شیډنګ په وخت کې اضافه کړل سوی ده. خو دغه ټاورانو د جوړولو کار پیل سوی دی او ډیر ژر به بجلی په هغه زاړه حالت کې بحال کړل سي. په بلوچستان ایالت کې د بجلی طلب 1.5 میگاواټ دی، خو د NTDC لخوا تقریبا 1.5 میگاواټ بجلی ورکول کیږي. او اوس دغه د بجلی نور کمی له امله نه یوازې عام خلک د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخامخ دي، بلکې په ایالت کې زمینداران بیا د ډیر غټو مشکلاتو سره په اوس حال کې مخامخ دي. او د دوی باغونه او کښت کروندې اوبه غواړي، خو د بجلی د نسوالي له وجې دوی د اوبو بندوبست نسي کولای. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو د روجی اخیری ورځی دی او چې کله د روجی اخیری ورځی شروع شي یعنی اخیری اشره شروع شي نو بیا خلک د اختر تیاریانو ته ځان تیارول شروع کی. اختر په تیاریانو کې د جامو نه واخله تر پیزار پورې او د دین علاوه د خوراک د سامانونو پورې ډیر شي یعنی چې خلک بازارونو ته هر ورځی خصوصا زنانه او د ماشومانو د مشرانو د نارینهو د ځان لپاره د اختر سامانونه اخلي. د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین د اختر لپاره د تیاریانو په حواله سره د خلکو شاپینګونو په حواله سره خریداریانو په حواله سره یو ریپورت تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم د وړوکي اختر د خوشحالو د تیاری پروسه مخ په وړاندې روانه ده او مطبوعات وایي چې په وړوکي اختر کې تجارت وده بیا مومي چې پکې زیاتره برخه د بهر هیوادونو نه راتلونکي زری مبادله په کار راوستي شي. خو د دغه تجارت زیاته ګټه د پنجاب او سندھ صوبې ترلاسه کوي ځکه چې اکثره د اختر د خریداري سامان په دغه صوبو کې تیاریږي. په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې مقامي اوسیدونکي عمران یونس چې د سامان د تقسیم د تجارت سره تړلې دي ریډیو سره د خبرو په محل وای چې په غوښتنه کې د شلو نه تر دېرش پیسه د پورې اضافه شوې ده او زیاتره سامان د پنجاب صوبې نه راځي.
کاسمیټکس وګورئ نو د کاسمیټکس بل پورا رینج دی، د هغې ډېر غټ ډیمانډ دی، د کپڑے ډیمانډ دی. دلته کې موږ وګورو نو زمونږ مختلف سیزونه دا چې کوم راځي نو ډېر اکثریت پکې د پنجاب نه د سند نه د دې طرفونو نه دا سیزونه راځي. زمونږ کاسمیټکس چې څومره رینج دی نو دا موږ زیاتره د لاهور نه راځي. زمونږ ګارمنټس او کپڑے وګورو نو دا موږ ته د سند نه، د فیصل آباد نه، د دې ځایونو نه راځي. بنگلی دی نو بنگلی موږ ته د حیدرآباد نه راځي. نو دا مختلف سیزونه چې کوم دي نو واقعي د دې سیل اخترونو کې د دې سیل سیوا شي نکري ده د لاهور د پنجاب نه راځي.
مطبوعات وایي چې د اختر په ورځو کې تجارت د 899 بلین روپو ته رسیږي او په دغه تجارت کې په مجموعي توګه 200 بلین هغه رقم هم شامل دی چې په بهر وادونو کې کارکونکو رالیږي او یا یې د خپل ځان سره خپل علاقو ته وروړي. ریپورټونه وایي چې د دې نه علاوه پاکستان ته په دې روانه روزه کې د یو اندازې مطابق د یو ارب روپونه زیاتې د هونډې په ذریعه هم راغلي دي. مطبوعات وایي چې په مجموعي توګه 10 میلیونه پاکستانیانو لتر پای یو کس په خپل بچو باندې 30000 روپۍ د اختر په ورځو کې خرڅ کوي چې پکې زیاتره د ماشومانو او ښځو جامې، نکري دي، د خپل سامانونه، پیزارونه، بنگړي او خوراکي شیان شامل دي. په ورو کې اختر کې د خیبر پښتون خوا جوړیدونکي سپلای هم په کار راوستي شي. خو زیاتره د دې خامال هم د پنجاب صوبې نه راځي او دغه د خیبر پښتونخوا د سپلو استعمال څخه خاص علاقو ته محدود دي. په نږدې ورځو کې د پاکستان مرکزی بانک سټیټ بانک آف پاکستان تقریبا د 1.5 ارب روپو نوي نوټونه هم جاری کړي دي چې د اختر په ورځو کې به په استعمال راوستي شي. په دې حق لا پروفیسر علي عمران وایي چې په وړو کې اختر کې اقتصاد ته دوام ملاويږي چې پکې زیاته برخه د بهرني هیوادونو نه د زر مبادلې په شکل کې راځي.
چې دی هغه شیزونه علي او شیزونه دتم علي چې دا یو ډېر غټ سامانانو ډېر غټ تہوار دی. مارکیټ کې نوې پیسې هم راځي، نوې کرنسی هم راځي، نوې نوټونه هم جاري کیږي. د اکانومي لپاره، اقتصاد لپاره یو ویلې ځکه چې نوې نوټ راشي، خلک بایینګ وکړي. خبر پښتونخوا چې غم سمرا آبادی دلته ډېر زیات سنو تور پر تیو ترقی ملاو شي. کپڑے بزنس تا، پیزارو بزنس تا، ماته لګي داسې چې خلک به زیات شوزونه به علي. او ظاهري خبره ده چې اختر راشي نو خلک چې دي هغه باینګ کوي او ډېر ټایم لپاره پیسې ځان سره جمع کوي چې اختر راشي نو پیسې لګي خلکو ته او بزنس ته دواړو ته فائده وي. بهر نه خلک کوم پیسې لګي نو هغه دې ورځو کې هم زیات وي. او ظاهري خبره ده موږ ګورو چې خلک اختر کې راځي بهر نه، نو هغه خبره چې کوم خلک نشي راتلی هغه خپل پیسې هم لګي.
یاد دی چې روان کال په دې روزه کې په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا کې د زیاتې ګرمۍ له کبله مقامی اوسیدونکو د 1500 روپو پورې سیوا رقم د بجلی د نشوالي په وجه باندې خرڅ کړی دی چې ور باندې د الکترونیک سامان او یو پی ایس یا سولر ترلاسه کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
کانوریتونکو اختری خوشحالی او که هر قسمه د خوشحالی تهواری د خزو بنگړی ډیر لازمی سیسته د هر قسمه د خوشحالی د تهوارونو د پاره. او بیا اختر خو موقع د سیدا چې مشرانی کشرانی جنکی خزی د هر عمر زنانه چې کمی هغوی بنگړو ته ډیر زیات خوشحالی کی ډیر په اهتمام باندې ځان لا بنگړی خامخا اخلي. د ډیو ریډیو خبریالې صادق قاسم شاه په دې اختر کې د بنگړو په حواله سره یو ریپورت تاسو ته لپاره تیار کړی دی.
د اختر ورځې شپې چې څنګه څنګه رانږدې کیږي، د پیښور خار صدر بازار کې د سودا لپاره د راتلونکو رش هم سیوا کیږي. په دې ورځو کې د صدر بازار ګوره بازار کې د بنگړو سټالز هم ولګي او ښځې او جینکۍ د اختر کپړو سره میچنګ رنگین بنگړو اغستو لپاره هم دې بازار ته راځي. شاه جهان چې په نورو ورځو کې د سلمه ستارې کار کوي، د تیرو 15 کالو راسي په دې ورځو کې بنگړي خرڅوي، ځکه چې په دې ورځو کې د بنگړو کاروبار خوي.
خوشحالي ورځې وي، اختر خو ورځې وي، ډېر زیات دغه سره علي خوښ سره خوښي کنه میلیانې مو سره ملاویږي، هر قسم کون دی مو سره، داسې بنگړیانو کې هر قسم وریټي مو سره ملاویږي، او لیډیز یې زیات خوښي، او لیډیز نه بیا زیات ماشومان زیات خوښي، ور سره کله کله سړی هم راشي، هغې هم بیا ډېرې زیات چیړم پکې کوي ډېر کنه، او لیډیز هم کېږي هر جوړې سره ملاویږي، کومه جوړه چې سوکرو هغې سره موږ والا سیټنګ بیا برابر وو، که ملټي برابر شي، که مهرون وي یا گوشتی وي یا هر یو کلر ور سره موږ برابر ولی شو.
ډېره مهرباني.
اوکے جلا.
عمران چې هم ګوره بازار کې بنگړي خرڅوي صدا وویل.
بنگړي خرڅو باندې اختر شپورو کې اکثر لګو دي، دې دوران عام روټین کې پډیر نه چلیږي، خاص کر د اختر شپورو کې د لیډیز کسٹمر ډېر کافی زیات راځي، فیمل هزار ډېر کافی زیات راځي، او دا اخلي اختر شپورو کې خاص چلیږي، نو روټین کې دومره نه دي.
سلیم خان چې د تیرو دیر شو کالو راسي صدر کې بنگړي خرڅوي، وای چې نن سبا د ګرمۍ د لاسه خلک لږ سودا د پاره کم راوځي، خو د تیرو کلونو په مقابله کې د خلکو د اختر لپاره سوداګانو او خوشحالو کې د چرته څه کمی ونه لید. هغه وای په پیښور کې څه هم حالات تیر شوي دي، د دې خار خلک ژوندي دي او د اختر خوشحالو نه خوند غستل ولورځي.
ماشومان او خزی دې خلک ګرځي بلا نشي دل یره جی د ګرمه په وجه لغون دي، خزی کم روزي او بیا هم رستو دې زیات نشي، او خپل سوداګاری ماشومان او خزی کې جی خو رشي بازار ایس پرسن یو پرسن نه مسر نشته، ته مون خلک ماشاءالله خزله ورخه د لیر خلک دي، د دې سيزونو پروا نه کوي،
اختر
خو په خوشاله کې او خو په
د پیښور خار ټولنه غټ بازار صدر کې د اختر لپاره د سوداګانو دلته دراغلي خلکو رش او رڼاګانې د دې خبرې ثبوت دی چې که پیښور کې څه هم د وینو او د اوښکو بارانونه شوي، خو اوس حالات لږ لږ ښه کېدو له وجې د دې خار خلک اوس د کورونو نه سوداګانو او خوشحالو لپاره بهر راوځي، او اوس هم د دې خار ښځې او جینکۍ اختر کې بنګړي او نکریزي خوښوي. سعدیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
وسراندی کوي وې اداریا چې د امریکا د حکومت نظر خای
د زیمبابوې د نیانګا ځلې خلک به نړیوالې ترقې د پاره د امریکای د ادارې د سیواش پروګرام په برکت ځان لډیر زر د امروزه جون د زینو اسانو داسي بندوبستونه وکي چې په هغو به د دوی په جون کې حیرانوونکې بدلون راشي. د جون په 9 تاریخ د روانګوي د ضلع ترقیاتی پنګې پر ایسټ کیمپ کې د مانیکا لینډ د اوبو او د حفظان صحت د سب کمیټه مشر رابرټ چتواما د نیانګ ضلع خلکو ته د سلویختو زرو ډالرو د مالیت د سامان په شکل کې د دریو اتیو کویانو د کنستو سامان، د اوبو راوخکو 15 سلویخت پمپونه او د کلی د 17 مستریان حواله کړل. دین علاوه ورته د ساربو د پاره د اوبو 115 ټبونه او 102 غسلخانی هم حواله کی. خاغلی چتوام د اتلس غسلخانو او د اوبو د اخورونو او د شپارس پمپ مستریانو د ګریجویشن د غونډې صدارت هم وکړو. دوی ته د یو ایس ایډ په مالی امداد تربیت ورکړی شوی دی. دا معماران او مستریان به د ضلع ترقیاتی پنګې په هدایاتو خلکو سره د اوبو د بنیادی اډانې په تعمیر کولو او د دې تر ډیرې مودې پورې د کار کولو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. د یو ایس ایډ په امداد به ضلع کې شپږو سکولونو ته او 2500 عامو خلکو ته محفوظه او صفا اوبه وررسولی شي. د قطبی نیانګا سیمې خلکو ته د صفا او د محفوظه اوبو د ډېرې مودې نه تکلیف دی. ځینې خلک خو د محفوظه اوبو راوړو دپاره 10 کیلومتره مزل کوي، او په ډېرو خلکو خو کویانو نه د اوبو ډکولو د خپل نمبر راتلو پورې په ولاړې ولاړې خوب غلبه شي. په ضلع کې د اوبو د بچت کولو دپاره ډېرو کویانو ته زنځیرونه او جرندې اچولې شوي دي. نورو ډېرو خلکو د اوبو د ضایع کېدو نه د بچ کولو په خاطر د اوبو راشن بندي کړې ده، او صرف د شل لیټر اوبو بالټی ورته د ورځې په حساب ورکول کیږي. د یو ایس ایډ د زیمبابوې د دفتر قائم مقام ډایریکټر بروس ابرامز ویلی دی چې د اوبو د کویانو د کنستو د دې نوې طریقې په برکت به دا خلک اوس د هغو رنځونو نه بچ شي کم چې د اوبو د کمی یا د څښا اوبو د څکلو د لاسه پیدا کیږي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا